نو بیا د چا سره جنگیږئ تاسو؟ نو دې له تاسو بل نوم ورکولی شئ، لیکن دا د الله تعالی د دین جګړه نه ده چې یو ظالم کس پاسي او په یو معصوم بنده راکیږدي او د هغو هیڅ قصور نه وي، په هغوی باندې ګولۍ چلول شروع کړي او هغوی قتل کړي او اکثر د الله او رسول نوم واخلي او دا نمونه کارونه کوي، او موږ فوراً وایو چې د الله او رسول نوم یې واغستو کنه، نو دا خو فی سبیل الله دی. او موږ بیا هلته ښکته شو، نو تاسو چرته دا سوچ نه کوئ چې شیطان خو هم کار کولی شي کنه؟ هغه ته پته ده چې د انسان کمزوري څه ده، هغه ته پته ده چې دی به د الله په نوم هر څه وکړي، نو ده ته خو داسې واښه واچوي چې هغه داسې کار وکړي، نو د دې سره څه شي؟ ولې د دې سره د الله نوم اوچتیږي یا د دې نه اسلام ته قوت ملاویږي؟ څه ملاویږي چاته؟ نو دغه شان مس انټرپریټیشنز کیږي د دین اسلام، او هغه خلک چې دین اسلام طرف ته مایل دي او راتلل غواړي، نو هغوی هم لري شي، او چې سو کال رړي مسلمانان دي، نو په هغوی کې هم شکونه او شوبې پیدا شي. هغوی سوچ کوي چې دا لا څنګه دین دی، ځکه چې څوک د تخریبي کار چې دا څوک دا تخریبي کارونه کوي، نو هغه یې د اسلام په نوم کوي، لیکن هغه د دې سره اسلام له فایده نشي ورکولی، بلکې نقصان ورله ورکوي. هغه د اسلام څخه خدمت نه کوي، هغه د اسلام په لاره کې رکاوټ جوړیږي. په دې طریقه هغوی خلک د اسلام نه منع کوي. نو موږ له سوچ کول پکار دي چې څوک نعره تکبیر وایي او موږ راونه غورځیږو چې زموږ اوښکې توی نشي چې هی نعره تکبیر وای او اوس په هغو پسې روان شو. عقل استعمالول پکار دی، د هوش نه کار اخستل دی. قرآن وګورئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند وګورئ، او بیا په خپل سوچ وکړئ چې واقعي دا صحیح لارې ته هم راغواړي او کنه. نن سبا داسې هر څه په انټرنیټ هم دي، داسې خلک هم دي چې هغوی خلک ټریپ کوي. په مسجدونو کې بعضې وخت داسې خلک ناسي چې هغوی ځوانان خلک انخلوي، ټریپ یې کړي. نو دا ډېرې ضروري خبرې دي چې بنده ځان پوه کړي په سبجکټ، لیکن مونږ یریږو او ځان نه پوه کوو په سبجکټ باندې. یعنی مونږ هر څه پرېږدو او یا دومره پاگلان شو چې مونږ د نیکۍ یو غټ کار کوو او په غلطو ځایونو کې انخلو. او بیا دی ولا تعتدو ان الله لا يحب المعتدين، الله نه خوښوي زیاتې کول والا. یعنی دومره کوششونه زمونږ د دین په خورولو کې استعمال شو، لکه څومره چې مونږ په دې کارونو کې لګوو، نو دین ته مونږ څومره فایده رسولی شو او دا دین خورولی شو، لیکن دې طرف ته زمونږ توجه نه وي، صرف جنگ جګړو طرف ته مو خیال وي. ځکه چې اکثر خلکو غصه په یو سیز وي او هغوی یې په بل سیز باندې وباسي.
وقتلوهم حيث ثقفتموهم،
قتل کړئ هغوی چې چرته هم تاسو بیا مومئ هغوی. دا څه خبره ده؟ د دې آیت هم غیر مسلمانان ډېره غلطه پروپاګنډه کوي چې ګورئ په قرآن کې څه لیکلي دي. په قرآن کې خدا دی چې چرته هم تاسو سراغی ملاو شي، نو هلته قتل کړئ د خدای بندیانو. مخکې هم خو هم لګوایې کنه چې څه دي، تاسو ته به پخپله پته ولګي چې دا د څه په باره کې دي
او دا چا ته ویلې کیږي.
کلکشان هم تاسو مخکې لفظ وګورئ، نو تاسو به پوه شئ. دا خبره دومره ضروری ده ستاسو دپاره، ځکه چې دا آیتونه څوک تاسو تخیلی شي چې دا وګورئ ستاسو په قرآن کې خو دا لیکلي دي، او بیا موږ دومره اپالوجیټک شو او معافیانې غواړو او موږ ته په خپله پته نه وي چې موږ څه قسم جواب ورکړو. نو دا دی د دې ورځو ضرورت دی چې تاسو په دې آیتونو باندې پوه شئ. نو دا چاته ویلی کیږي چې کوم ځای هم تاسو دوی بیا مومئ، نو دی قتل کړئ. نو مخکې به مونږ وایو او بیا یې درته زو بیانوم. واخرجوهم من حيث اخرجوكم، او وباسئ هغوی د هغه ځای نه، د کوم ځای نه چې هغوی تاسو ویستلی وی. او د دې آیتونو په باره کې راځي چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د حدیبیه واقعه وشوه، نو دا آیتونه هغه وخت نازل شوي وو. په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی شو، او په صلح حدیبیه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضی الله عنهم سره عمره کولو لتلو، او کافرانو هغوی منع کړل چې تاسو سخت کال مکې ته نشئ راتلی او پر روان کال کی راشه. اوس بل کال د عمره قضا د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم سره د تلو اراده وکړه. نو هغوی دا سوچ وکړو چې تیر کال خودی مونږ عمرې کولو ته نه و پریښي، او که مونږ سږ کال لاړ شو نو پته نه لګي چې هغوی مونږ مکې ته پریږدي او که نه، او هسې نه چې هلته زموږ سره جنگ شروع کړي. مونږ په احرام کې یو، او که هغوی خپل معاهده یعنی کانټراکټ مات کړي او زموږ سره جنگ شروع کړي نو مونږ به بیا څه کوو؟ نو ولې مونږ د هغوی سره جنگ کولی شو؟ نو هغوی ته وفرمایلی شو که چېرې هغوی ستاسو سره قتال یعنی جنگ کوي نو بیا چې هغوی تاسو ته هر ځای میلاو شي نو تاسو هم د هغوی سره جنگ کوئ، تاسو ته اجازت دی، ٹھیک ده؟ او چا چې تاسو د دې ځای نه ایستی نو تاسو هم هغوی وباسئ د هغه ځای نه. نو دا آیتونه تاسو په عام ژوند کې څنګه اپلای کولی شئ؟ تاسو به چاته وایئ چې وباسئ هغوی لکه څنګه چې هغوی تاسو ایستی؟ په دې به څنګه مونږ پوهیږو چې تر څو پورې په دې بیکګراوند د دې بیکګراوند بند ته پته نه وي؟ نو دا د هغوی دپاره وو ځکه چې هغوی د خپلو کورونو نه ایستلی شوي وو. او وی فرمایل چې والفتنه اشد من القتل، یاد وساتئ دا خبره چې فتنه د قتل نه هم زیاته سخته ده. فتنه څه شی ده؟ او یو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې زموږ طرف ته دا خبره خلق کوي چې زموږ دین خو دومره پیسفل یعنی امن والا مذهب دی، نو په دې کې دا خبره څنګه ده چې تاسو هغوی قتل کړئ چې چرته هم هغوی تاسو ته میلاو شي؟ نو دا خو ډیره بده خبره ده. بیا نو الله تعالی دا د هغې جواب ورکړی دی، ستاسو دا خیال دی چې دین مړ کول بد کار دی؟ نو فتنه خو د قتل نه هم بد کار دی. فتنه څه شی دی؟
فتنه وایي ریلیجیس پرسیکیوشن ته،
سوچ په مذهبي مذهبي جبر یعنی ذاتی ویلی کیږي. او زه به تاسو ته په اسانو لفظونو کې دا بیان کړم. فتنه څه شی دی؟ فتنه دا ده چې یو بنده صرف په دې وجه تنګ کړی شي، ووهلی شي او ظلم ورسره وشي، د هغوی د ښځو عزتونه لوټ شي، هغوی هیڅ چرته هم محفوظه نه وي صرف په دې وجه چې هغوی د یو الله نوم اخستو واله دي، او یا هغوی ولې اسلام قبول کړو. هغوی د اسلام نه د لرې کولو دپاره دې ته ویلی شي مذهبي جبر یعنی ریلیجیس پرسیکیوشن، چې تاسو په خپل مذهب نشئ تلی، هغه نشئ پریکټس کولی. تاسو ولې په دې دین باندې دا دین پریږدئ؟ نو دا دی مذهبي جبر، زور زیاته. ستاسو قصور څه دی؟ مونږ ولې تا وهو یا مړ کوو؟ په تا باندې ظلم په څه وجه کوو؟ ځکه چې ته مسلمان ولې یې، اسلام نه ولې قبول کړی دی؟ نو دا د فتنه دا دومره بد شی دی، دومره بد شی دی چې دا د قتل نه هم خراب دی، دا د جنگ نه هم بد کار دی، دا دومره خرابې دی ځکه چې دا ځمکه د چا ده؟ دا د الله تعالی ده. په دې باندې هغه خلک موسیږي چې څوک الله تعالی نه مني، د الله نه انکار کوي، د هغو سره شرک کوي. دا خو د الله تعالی تحمل دی، دا غو صبر دی چې هغه داسې خلکو له هم خوراک څښاک ورکوي، هغوی ته سونه وایي. لیکن اوس د دې خبرې دا مطلب نه دی چې څوک د الله تعالی نوم اخلي او تاسو هغوی واخلی او دومره ظلم پې وکړئ صرف په دې وجه چې ولې تاسو د الله تعالی نوم اخلی په دې ځمکه باندې. په دې ځمکه باندې د اوسېدو حق صرف د هغوی و چې تاسو د الله تعالی نوم واخلی یعنی د الله تعالی په دین ځای، دا د هغوی حق و. لیکن دوی د هغوی نه د دې حق د اخستو د پاره ودرېدل، نو دا خبره بیا د الله تعالی نه ده خوښه. بیا داسې نشي کېدی چې یو انسان اسلام راوړل غواړي او تاسو د هغو سره داسې بدسلوکي شروع کړئ چې هغوی د دین نه واپس کړئ. نن چې کوم حال دی ګورئ، په دنیا کې څومره ملکونه دي چې هلته داسې حالات جوړ شوي دي. اسلام پریږدئ، ګنې مونږ به ستاسو سره دا چلونه وکړو. تاسو مسلمانان ولیئ یعنی څوک داسې مجبورول چې هغوی اسلام پریږدي، دومره په هغو باندې ظلم کول، دومره د هغو سره بدسلوکي کول، دومره هغوی غیر محفوظه کول، انسیکیور کول او یا اوچتول او په ډیفینسیو کیمپس کې هغوی اچول او هغوی برین واش کول یا د هغوی سره زور او زبردستی کول چې هغه د الله تعالی کلمه وایي او د هغو نه جبې وستی شي. دا په دنیا کې نن سبا ډیر کیږي. او مونږ سوچ کوو چې په مکه کې به څنګه ریلیجیس پرسیکیوشن وو. کو تاسو قتل غواړئ نو نن وګورئ 1400 کاله مخکې حالاتو ته به بنده څنګه ګوري. نن هم داسې حالات دي. ستاسو څه خیال دی چې قتل بد کار دی؟ دا فتنه خو د هغې نه هم سخته ده چې کله څوک په اسلام نه په اسلام په پریښودو باندې مجبوره شي، هغوی له سزا صرف په دې وجه باندې ورکړی کیږي چې هغه مسلمان دی. او دا خبره یاد وساتئ چې اسلام هغه مذهب دی چې په هغې کې دا شی نشته. الحمدلله موږ په فخر سره دا خبره کولی شو. دا ټول دینونه د خلکو سره په دې دشمنی کوي چې دا خلک د بل مذهب نه ولی دي، او اسلام دومره برداشت والے مذهب دی، حالانکه په دنیا کې صرف د الله تعالی کلمه چتیدل پکار دي. دا غونه علاوه بل د هیچا حق نشته چې د هغو عبادت دی وشي په دې دنیا کې د الله په ځمکه باندې. لیکن بیا هم زموږ په مذهب کې دومره ټالرنس دی، دومره برداشت دی چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې هیڅ زبردستی نشته. مونږ څوک په دې خبره نشو مجبورولی چې ته به ضرور مسلمان جوړیږي. مونږ چاته دا نه وایي چې ته هندو ولی یې، تو کرسچن ولی یې، تو یهودی ولی یې، تو مشرک ولی یې. مونږ څوک په دې خبره نه وهو، مونږ هغه نه تنګوو، ځکه چې الله تعالی دا ازادي ورکړې ده. الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې د انسانانو سره اختیار دی چې څوک غواړي نو کافر دی وي، او که څوک غواړي نو مسلمان دی شي، او چې څوک غواړي نو مؤمن دی وي. دا فریډم، دا ازادي الله تعالی هر چا له ورکړې ده. دا مونږ د چانه نشو اخستې. مونږ داسې نشو کولی چې په وهل وهلو سره څوک مسلمان کړو چې تو هندو ولی یې، او په زورې مسلمان کړو. مونږ وایو چې که تو په خوشحالۍ سره په خپل مرضۍ سره راتلی شي نو اوشه، ګنی په خپل مذهب اوسه، که ستا زړه قایل شي نو تو راشه. تاسو ګورئ نه نورو مذهبونو والا خلک په خلکو باندې د خپل مذهب نارې لګوي چې واخله زموږ د خدای نوم، بیا به مونږ تا پرېږدو. اسلام دا نه وایي چې په زبردستۍ سره یو مشرک راونیسه او په زور باندې پی لا اله الا الله ووایه، ګنې مونږ تا نه پرېږدو. نه، مونږ ته نشته ضرورت. اسلام د جبر مذهب نه دی، اسلام بې نیازه دی. که تاسو دنیا هم په دې که ټوله دنیا هم په دې دنیا کې مشرک شي، یعنی شرک شروع کړي، نو الله تعالی فرمایي چې زما په بادشاهت کې د یوې رتۍ فرق نه راځي. او که ټوله دنیا جن او انس، یعنی جنات او انسانان، بوډاګان، ځوانان، بچي، سړي، ښځې، ټول په تاسو کې، دا ټوله دنیا، د دنیا ګناهګار کس، یعنی ټول نه چې کم زیات ګناهګار کس دی د زړو په شان شي، نو زما په بادشاهۍ کې هیڅ فرق نه راځي. الله تعالی ته هیڅ ضرورت نشته، هغه بې نیازه دی. تاسو ته به ضرورت وي چې ستاسو فالوورس کم دي، او تاسو غواړئ چې زموږ څوک پوجه وکړي او زموږ خلک سیوا شي. د چا چې تاسو پوجه کوئ نو هغوی ته به ضرورت وي. زموږ د رب هیڅ ضرورت نشته. د هغو دپاره خو ټول کائنات دي چې د هغوی اطاعت کوي. ځمکه او اسمان پوره دي د هغو د اطاعت کولو دپاره. بی پراؤډ، فخر کوئ چې تاسو مسلمانان یې. داسې نه ده چې مونږ ځان وغورځوو چې هی زموږ څه قصور دی چې مسلمانان یو. نه، دا وخت یې د سر اوچتولو او د اوسېدو. تاسو سر اوچت کړئ چې تاسو په حقه باندې یئ. شرمېږئ مه، یېرېږئ مه. او فتنه، والفتنه اشد من القتل. او فتنه چې ده، او چې څوک فتنه جوړوي نو د هغو سره به مقابله کېږي. سودی چې یو بنده خلک ګډ تکړي او دومره ووهي، نو ولې هغه به لاس نه اوچتوي؟ زموږ دین دا نه وایي. د عیسایانو په شان نه دی چې تاسو ماله په مخ باندې یو سپېړه راکړه، که نه نو واخله دا بل مخ هم حاضر دی، د دې نه هم سپېړه وتنبوه. نه، زموږ اسلام دا نه وایي چې څوک څنګه کوي نو هغو ته به هغسې بدله میلاویږي، ځکه چې دا قدرتي خبره ده. لیکن بدله به هم صرف هغه هم راغستې کېږي چې څومره هغو زیاتې کړي وي. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، د دې سره جګړه مه کوئ په مسجد حرام کې. حتى يقاتلوكم فيه، نو اوس دا تاسو ته نښي چې دا د هغو ورځو آیت دی. په نن ورځو کې به دا څنګه اپلای کېږي چې څوک ستاسو سره په دې آیت باندې بحث شروع کړي نو هغو ته ووایئ چې ټول آیت خو ووایه، د مسجد حرام سره جنګ مه کوئ. نو دا د چا خبره ده؟ لږ سوچ خو وکړئ که نه. که هغوی ستاسو سره جنګ شروع کړي، ستاسو سره جنگ کوي، حتی یقاتلوکم فیه، تر دې چې ستاسو سره جګړه کوي، که چا سیرة النبی ویلی وي نو هغوی ته به پته وي د دې خبرې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اولنۍ عمره باندې روان وو نو هغوی مسلمانان منع کړي وو. په هغه وخت کې لا خالد بن ولید رضی الله عنه مسلمان نه وو مسلمان شوی. هغوی دومره کوششونه کول چې په سو طریقه باندې دوی انسټیګیټ کړو، را پاره کړو چې دوی سونه سو وکړي کو دوی سو وکړي نو بیا به مونږ له جوړه شي مونږ به وایو چې ګورئ دوی خو داسې کړي وو ځکه چې ظاهره ده دا یو حرمت والا او احترام والا یو خو دا احترام والا میاشت وه یعنی د محترمه میاشت وه او احترام والا ځای وو په مشرکانو کې هم د دې خبرې ډېر لحاظ وو چې مونږ په دې پاک ځای کې داسې کار نه شو کولی او الله تعالی فرمایلی دي چې تاسو د دوی سره د مسجد حرام په خوا کې جنګ مه کوئ دلته د دې خبرې اجازت نشته
دا حرم دی
لیکن کچرې هغوی تاسو مرو کوي نو داسې نه ده چې بیا تاسو په قلاره کینئ چې مونږ څه وکړو د دې ځای خو خپل احترام دی دلته خو مونږ جنګ نه شو کولی نو تاسو هغوی ته څه مه وایئ چې کو تاسو مړو کوي نه بیا تاسو هم د هغوی سره جګړه شروع کړئ دا خو ډیره سیمپل خبره ده د پوهېدو دپاره په دنیا کې داسې څوک وي چې هغوی وایي چې مونږ سملو او تاسو راشئ مونږ مړو کوئ ځکه چې مونږ خو ډیر ښه خلک یو مونږ به هېڅ هم نه کوو څوک به داسې کوي ملکونو ته وګورئ کو یو ملک د بل چا سره جنګ کوي نو ولې هغوی بدله اخلي او کو نه اخلي کو د هغوی سره طاقت وي ها کو طاقت ورسره نه وي نو هغه بیا جدا خبره ده چې د چا سره طاقت وي نو هغه ضرور بده اخلي نو بیا په مسلمانانو پورې ولې داسې پروپیګنډا دي چې هغوی ته ولې په قرآن کې داسې ویلي شوي دي خبره دلته دا ده چې که هغوی تاسو را وباسي نو تاسې هم وباسئ کو تاسو مړو کوي نو تاسو هم هغوی مړو کوئ حالانکه تیر دیارلس کاله په مکی ژوند کې داسې یو آیات نه دی نازل شوی چې په هغې کې مسلمانانو ته ویلی شوی دي چې تاسو هم جنګ کوئ او یا دا چې مسلمانانو جنګ کړی وي ځکه چې د مکې دور د صبر دور وو اوس چې د مسلمانانو سره طاقت راغی او هغوی استیبل شو نو اوس هغوی ته وفرمایلی شو چې نه اوس داسې نه ده چې تاسو وهل خورئ او قصور سو دی د هغوی صرف دومره چې هغوی د یو الله نوم اخستل غواړي نن د هر قسمه ازادۍ خبرې کیږي د ښځو د لیبریشن خبرې کیږي د فریډم آف سپیچ خبرې کیږي د فریډم آف ریلیجن ولې د فریډم آف ریلیجن خبره نه ده پکار چې د چا کوم دین خوښ وي او په هغې باندې یي نو ولې دا ازادي نه ده پکار یو انصاف والا کس به وایي چې دا پکار ده که هغه مسلمان هم نه وي نو هغه به هم وایي نو دا خبره کیږي چې فتنه مه جوړوئ
والفتنة أشد من القتل
فإن قاتلوكم فقتلوهم بیا کو هغوی جنگ کوي ستاسو سره کو هغوی تاسو قتل کوي نو تاسو قتل کوي جنگ شروع کوي ما كذلك جزاء للكافرين لیکن کو هغوی جنگ شروع کړي نو بیا دا جزا دا بدله ده د کافرانو دوی کافران دي په خپله هم په دین نه دي او نور خلک هم دین طرف ته نه پرېږدي نو بیا د هغوی سره خو به دا کیږي که نه فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم نو دا آیتونه هم وایئ تیر آیتونه ویلی کیږي او په اسلام باندې ګوتې اوچتیږي نو دا مخکې آیت سوایي فإن انتهوا بیا کو هغوی واپس شي څوک هغه دشمن چې دی ستاسو څوک چې تاسو د کورونو نه وباسي او په تاسو باندې ظلمونه کوي چې څوک په تاسو پسې جنګ له راځي بیا هم که هغوی د جنګ کولو نه منع شي د دې فتنې د جوړولو نه که هغوی منع شي فإن الله غفور رحیم نو بیا به دا نه کیږي چې اوس تاسو هغوی مړ کړئ ځکه چې هغوی مخکې داسې کړي وو که نه ځکه خو زما د زړو نه هغه خبره نه ده وتي نو دلته هغوی ته ویلی کیږي چې اوس هغه خبره پرېږده هتیارې وغورځول اوس هغو ظلم پرېښودو نو الله تعالی غفور الرحیم دی تاسو ګورئ ابو سفیان ته هغه اسلام ته ډېر غټ تکلیفونه رسولي وو خو چې هغه څنګه اسلام راوړو نو هغو ته هیڅ زړې خبرې بیا چا نه دي یادې کړې چې تا خو په جنګ اوهد کې مونږ ته دومره غټ نقصان را رسولی وو تا خو ټول مسلمانان نو له ډېر تکلیفونه ورکړي وو تا مونږ څنګه معاف کولی شو نه فإن انتهوا که هغوی منع شي
فإن الله غفور الرحیم وګورئ تاسو د اسلام عظمت ته دا دی لوی والی
تا دا کارونه کړي وو هغه را یاد کړي تا به داسې کول زمونږ نه هغه هېر نه دي نه دیتا په وړوکی کانټیکس کې هم وګوره چې یو ورځ تاسو ته طاقت راشي او تاسو مخکې ډیر وهل خوړلی وي، خبرې مو اورېدلې وي، یو ورځ تاسو په لاس کې طاقت راشي، د یو کور طاقت ستاسو په لاس کې راشي او څوک ستاسو نه ښکته وي، نو اوس څه دي؟ زړې خبرې مه رایادوئ، هغه تېرې خبرې په هېره کړئ، معاف کړئ، ځکه چې الله تعالی هم معاف کوي. ٹھیک ده؟ نو دا مونږ په خپل کورونو کې هم اپلای کولی شو دا آیت. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله، او جنگ کوي دا غوی سره تر دې چې فتنه پاتې نشي او د الله دین صرف د الله د پاره شي. څه مطلب؟ اوله خو جنگ شروع کوي ما، خو کچری شروع شو نو اوس به دا نه بندوي چې تر څو پورې فتنه مو نه وي ختمه کړي. ٹھیک ده؟ فتنه ختمول پکار ده چې ستاسو مقصد وي که هغوی جنگ ختم کړي او واپس وتښتي او تاسو هغوی پرېږدئ. نه، جنگ کوي د هغوی سره د هغه وخته پورې چې تر څو پورې فتنه نه وي ختمه. یو دا خبره هم یاد ساتئ چې د ځینو خلکو دا خیال وي چې په اسلام کې جنگ صرف د خپل ځان د بچ کولو دپاره کیږي. نو داسې نه ده، په اسلام کې افنسیو وار هم کیدی شي، یعنی تاسو په بل باندې هم حمله کولی شئ. چې په کوم صورت کې؟ چې چرته فتنه وي نو د فتنې د ختمولو دپاره، که چرته ظلم کیږي نو هغه ختمول. لیکن هغه به څوک کوي؟ یاد وساتئ دا خبره، دا احکامات چې دي کنه، وقاتلوهم وقتلوهم، دا ټولې د جمع صیغې دي، دا د یو بنده ته نه ویلې کیږي. دا د منز او روجې د احکاماتو په شان نه دي چې یو یو کس ته خبره کیږي، دلته ټولې معاشرې ته خبره کیږي، کمیونیټي ته. یعنی د دې خبرې فیصله به اوس څوک کوي؟ حکومت به کوي، او حکومت به دا کوي چې چرته قتال وکړي، د الله په لاره کې به جنګ کوي. د دې اورډر یعنی حکم به څوک ورکوي؟ حکومت. بلکل داسې لکه څنګه چې حکومت ګوري چې یو سړی بل مړ کړو نو هغوی به قاتل له سزا ورکوي. ټیک شوه؟ دا بندیان په خپله نشي کولی، او که حکومتی کوي نو حکومتی کولی شي. که چېرې قانون خلک په خپل لاس کې واخلي نو څه به وشي؟ بیا خو به فساد جوړ شي، بیا به څوک یو قتل کوي، څوک به بل قتل کوي، بیا به څوک د چا نه درې څلور مړو کوي، بیا به څوک د چا نه لس مړو کوي، بیا به څوک د هغوی ښځې تختوي، بیا به څوک په بدله کې د هغوی ښځې اوچتې کړي. د دې سره د فساد د سیوا کېدو خطره وي، او ړوند قانون به نه وي، عدالت به فیصله کوي او بیا به سزا ورکړی کیږي. دغه شان قتال فی سبیل الله هم انډیویجوال کار نه دی چې د مسجد امام فیصله وکړي چې اوس دا کار به داسې کیږي، چې یو کس ودرېږي چې اوس به جهاد شروع کیږي د فلانی خلکو د خلاف. قتال د جهاد اخیری قسم دی، دا د جهاد حصه ده، خو قتال ټوټل جهاد نه دی. جهاد خو ډیر وسیع دی، جهاد وایي کوشش ته. نن خلکو د جهاد یو لفظ چې یو ډیر ښکلی لفظ دی خلکو داسې بدنام کړی دی چې الله دې معاف کړي، لکه نعوذ بالله چې څوک کنځلی کوي، داسې نه ده. او چونکې مونږ په خپله پوهیږو نه، نو نور خلک به مونږ څنګه پوهه کوو؟ نو داسې نه ده چې مسلمانان به صرف ډیفینسیو یعنی دفاعي جنگ کوي، ځان به بچ کوي، بلکې چې کله ظلم کیږي نو بیا به دوی اوفینسیو جنگ هم کوي، لکه حمله هم کولی شي. که په یو ځای کې فتنه وي او اسلامي حکومت دی، هغه به د دې خبرې فیصله کوي چې فتنه ختم کړي. او بله خبره دا ده چې د هغوی سره بیا دومره پاور وي چې هغه فتنه هغوی ختمه کړي، نو بیا به هغوی جنگ کوي د فتنې د ختمولو دپاره. نو په دې کې مونږ څه زده کړل؟ اولنۍ خبره دا ده چې دا د انډیویجوالز کار نه دی، یعنی یو فرد دا کار نشي کولی چې هغوی قانون په خپل لاس کې واخلي، چې هغوی په کور دننه یو وړوکی ګروپ تیار کړي او فیصلې کوي. نو دا به د حکومت په لیول باندې کیږي. دویمه خبره دا ده چې که هغه حکومت به دومره قابل وي او طاقت به وي ورسره چې هغه فتنه ختمه کړي، دا به یو کمزوري او غریب ملک نه وي چې هغوی په خپلو خپو نشي ودرېدی او بیا جنگ شروع کړي. نو د هر کار کولو دپاره څه اصول دي، څه ضابطې دي. داسې نه ده لکه نن سبا چې خلک په لاس کې توره راواخلي، جنګ جګړې شروع کړي. د هغوی دا خیال وي چې زه د الله تعالی په لاره کې راوتی یم. نو دا سمونځ روژه خو نه ده، د مونز او روجی حکم چې دی نو هغه د یو یو فرد د پاره دی
چې هغوی تاسو په جنگ کولو باندې مجبور کړی
نو بیا د هغوی سره جنگ شروع کړی او دا جنگ به تر هغې پورې نه ختمیږي چې تر څو پورې هغه فتنه نه وي ختمه. د دې اصلي مقصد دا دی چې دا جبري نظام ختم شي چې د دین نه خلق منع کول ختم شي چې مذهبي ازادي میلاو شي خلکو ته، ټیک ده؟ او دا څومره غټه فتنه ده چې هغه ځای کو تاسو دا ولنې سپارې انډ ګورئ نو تاسو په هغې کې څو کتل چې ابراهیم او اسماعیل علیه السلام کعبه بیلډ کوي، دعاګانې کوي، او هغوی دا کور ولی بیلډ کوي، دا کور ولی تعمیر کوي، دعاګانې ولی کولې چې دا د توحید مرکز جوړ شي چې شرک نه شي دلته، او کوم ځای کې چې د توحید سنټر پکار و هلته شرک شروع شو. هلته کې مشرکینو 318 بوتان ایښودلي وو. د الله تعالی د کلمې د اوچتولو دپاره او د ابراهیم علیه السلام څومره دعاګانې کړې وې، د هغوی چې کوم اخیری وصیت و د یعقوب علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام، هغوی د څه وصیت کړی و؟ چې فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تاسو تر هغې پورې مری مه لیکن چې مسلمانان یې. د هغوی خو د ژوند مقصد توحید و، بیت الله هغوی جوړ کړی و، او دې خلکو په هغې کور کې بوتان کېښودل. نو بیت الحرام یعنی بیت الله خو د بوتانو نه پاکول دي او دلته شرک کیږي. او بله خبره دا ده چې دا د هیچ چا حق نه دی چې څوک د حج او عمرې نه بنده منع کړي. نو دی اولنې خلک و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم د عمرې کولو نه منع کړي وو، او د حج کولو خو چاته اجازت نه وو. نو د هغوی څه خیال و چې دا اوس زموږ اجارهداري ده، چې موږ څوک غواړو نو هغوی له به اجازت ورکوو، او چې څوک نه غواړو نو هغوی له به نه ورکوو، او دا د هغوی په لاس کې نه وو. دا خبره زموږ په ذهن کې راځي دلته چې فتنه څه شی دی، او د فتنې د ختمولو دپاره جنګېدل دا بیا ستاسو مقصد پکار دی. او څو شي ویکون الدین لله، چې دا دین د الله تعالی شي او بل د چا دین باقی پاتې نه شي، او چې بیا د الله حاکمیت راشي دلته، بیا به تر هغه وخته پورې جنګېدل وي چې شرک بالکل ختم شي. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمین، بیا که هغوی منه شي نو بیا تاسو زیاتې مه کوئ مګر صرف په ظالمانو باندې به وي. او بیا د فتح مکه په موقع باندې بعضې کفار قتل شوي وو، او اوس یو بنده نه منع کیږي نو د هغو سره خو بیا دغه سلوک کیږي. او که څوک هتیار وغورځوي او جنگ نه کوي فتنه او شرک ختم شي، دا کارونه هغوی پرېږدي، نو بیا تاسو هم زیاتې مه کوئ. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام، حرمت والا میاشتی. اولا خزان په دې خبره پوه کړئ چې حرمت والا میاشتی کومې دي. نو زبرګ میاشته یعنی رجب، دویمه ده میانه، دیته مونږ میانه وایو، او دیته په عربی کې ذوالقعده وایي، او ذوالحجه یعنی د لوی اختر میاشت، او څلورمه میاشته د محرم. دا څلور میاشتې دي چې دا حرمت واله دي. رجب یعنی په زبرګه میاشت کې دا خلک عمرې لتلو، او ذوالقعده چې به وه نو او ذوالحجه او محرم دا درې میاشتې چې وې دا د حج دپاره وې. نو مشرکین مکه والو به هم د دې څلورو میاشتو ډېر احترام کوو، او ډېر امن او امان به وو هلته. نه به یې څوک لوټ کول، نه به یې د چا سره جنګ جګړې کولې، نه به یې جنګ کوو، چې خلک خپه آرام د امن سره د لرې لرې ملکونو نه راځي حج او عمرې وکړي. هغوی به په لاره بالکل نه یرېدل چې څوک به مونږ لوټ کړي. نو ډېره زیاته سیفټي وه په دې میاشتو کې. اوس چې مسلمانان په اومه هجري کې عمره قضا د پاره تلل، نو د هغوی په مشرکین باندې اعتبار نه وو چې هسې نه چې مشرکین زموږ دپاره څه مشکلات پیدا کړي نو مونږ به څه کوو. ولی مونږ په دې حرام میاشتو کې د دوی نه بدله اخیستی شو او که نه شو. دا ذوالقعده والا میاشت چې ده، دا خو شهر الحرام ده. نو دا حکم راغی الشهر الحرام بالشهر الحرام، کچری هغوی وایلیشن وکړي، خلاف ورزی وکړي د دې میاشتې، نو بیا تاسو هم د هغوی سره جنگ وکړئ. یعنی که هغوی د دې میاشتو په تقدس باندې نه پوهیږي، د دې په احترام باندې نه پوهیږي، نو بیا تاسو هم په دې میاشت کې د هغوی سره جنگ کولی شئ. والحرمات قصاص او دا حرمات قصاص دي حرمات سودي دا میاشتي حرمات والدي دا الله کور محترم دي مسجد حرام محترم زي دي دلتا داسي کارونه ندي کول لیکن کسوک خلاف ورزي وکړي نو بیا دا قصاص دي یعنی تاسو بدلا خسته شي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم کوڅوک په تاسو باندې زیاتې وکړي نو بیا تاسو هم د هغوی سره زیاتې وکړئ په شان د هغه زیاتي کوم چې هغوی ستاسو سره کړی دی فاعتدوا علیه مطلب څه دی تاسو زیاتې وکړئ په هغې باندې د دې دا مطلب نه دی چې مسلمانان کومه بدله اخلي نو زیاتې به کوي دلته یو قسم لفظ استعمال شوی دی چې پته ولګي چې بدله به هم ایکول اخستی کیږي برابر مګر هغه به زیاتې نه کاونټ کیږي ځکه چې زیاتې خو غلط شی دی بیا به دا غلط نه وي دا به صرف بدله وي نو دلته فاعتدوا ولې راغې دا په دې وجه راغې ځکه چې وفرمایلی شي چې برابر چې څنګه هغوی وکړي نو د هغې په شان به تاسو کوئ د هغې نه زیات نه چې چا څنګه کړی وي نو هم هغه شان بدله به وي یو خو به مجرم له سزا ورکړی کیږي او هغه مره سزا به وي د هغو څومره چې هغو کړی وي نو زړې خبرې به پکې نه رالړئ چې کله مونږ په مکه کې وو نو دوی زموږ سره داسې کړي وو ټوله غصه په هغوی باندې په دغه وخت نشئ ایستئ ګورئ په اسلام کې د حکومت د لویولو دپاره جنګ نشي کېدی یا د چا نه د سو ریسورسز اخستو دپاره جنګ نشي کېدی د سیاسي غلبې دپاره جنګ نشي کېدی د لوټ مار دپاره جنګ نشي کېدی ځکه چې دا ټول کازز د فی سبیل الله دپاره نه دي ها لیکن دلته څه دي چې کوچا یو فتنه شروع کړې وي کوچا څوک وویستل ظلم او جبر یې کړو او یا په هغوی باندې پابندي ولګولې پابندۍ ولګولې چې تاسو د الله تعالی نوم نشئ اخیستی نو بیا مسلمانانو له د برابر بدله اخیستو اجازت ورکړی شو کو هغوی په تاسو باندې حمله وکړي نو بیا تاسو هم کولی شئ په دې کې یوه خبره هم ده د پوهې چې کله انسان په زیاتی کولو باندې جخت ودرېږي هغه یو متل خلق کوي چې everything is fair in love and war چې په جنگ او محبت کې هر څه جایز دي لیکن په اسلام کې داسې نه ده املا له نقصان نشي ورکولی په کمزورو باندې حمله نشي کېدی نو دومره ډېر رولز موږ ته بیان شو چې د چا سره زیاتې ونشي په جنگ کې هر څه جایز نه دی په جنگ کې چې څومره مرضی وي نو هغه کوي مرګ یو کس وکړي او راونیسي بل کس ځینې خزیم داسې کوي چې خاوند یې تنګه کړي نو هغه د خاوند خور ته خیرې شروع کړي چې خدای دې ستا د خور کور هم وران کړي نو د هغې غریب په کې څه قصور دی ګورئ چې څوک بې قصوره وي مظلوم وي نو هغه هم بدله صرف د هغه کس نه اخیستی شي چې چا ورسره ظلم کړی وي او هغه هغه مره اخیستی شي د هغې اجازت دی ځکه چې دا انصاف دی که معافي کړئ نو بیا خو ډېره غټه خبره ده دغه شان چې کله په کورونو کې هم جګړې شروع شي نو هر فریق والا څومره زیاتې شروع کړي هغوی وایي چې دغه یو څپېړه تنبولې ده چې زه ترینه نو تر هغې پورې هغو له چین نه ورځي او بیا یو بل ته کنځلې شروع کړي زه به ورته لس ځله کومه نو دا قانون نه دی یعنی دوی یو ځل ما ته کنځلې وکړي زه به ورته لس ځل وکړم نو دا قانون نه دی په عام ژوند کې هم که څوک ستاسو سره زیاتې وکړي نو بس هغمره بدله تاسو اخیستی شئ یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغلی و او هغو وفرمایل چې زما یو غلام دی او هغه غلاګانې کوي زما د مال نه نو بیا زو هغه ډیر ووهم او وټکوم نو زما د الله تعالی سره څنګه معامله ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د قیامت په ورځ به داسې وي چې هغه ستا نه غلا کوي نو هغه به د تلی په یوه پلړه کې واچولی شي او تو چې هغه وهې نو هغه به په بله پلړه کې واچولی شي چې کوم یو شی په وزن کې زیات وي درون وي نو هغه به بلته ادا کول وي ګوره که نه کستا وهل درانو شو داغو د غلانا نو ته به ورکوي او که داغو غلا سیوا شوه نو هغه به درکوي. هغه دومره ویرېدو چې هغه یې ازاد کړو، یعنی خپل چې څومره غلامان وو هغه یې ازاد کړل. دغه شان که څوک ستاسو سره زیاتې وکړي او تاسو وایئ چې صبر وکړه زه ستا سره ګورم او تا داغونه هم زیاته بدله واخیسته، نو اوس ظالم څوک شو؟ اوله ته مظلوم وې او هغه ظالم و، او اوس ته ظالم شوې ځکه چې تا بدله زیاته واخیسته. داغونه ډېر ډبل واخیسته. او اکثر داسې کیږي ځکه چې کله موږ په غوسه کې راشو نو بیا موږ صحیح ناپتول نشو کولی چې هغه څومره کړې وه او مال څومره بدله اخیستل دي. بیا زموږ ټول ذهن هغو طرف ته وي چې دو داسې ولې وکړل، زما سره دو داسې ولې وکړل. بنده په غوسه کې وي او دغه سوچ بیا انسان په زیاتی کولو باندې مجبور کړي او دغه شان بیا زیاتې وشي، نو انسان ته اجازت صرف دومره دی څومره چې داغو سره شوي وي. په ژوند کې هر ځای وګورئ، په هر رشته کې وګورئ، معاف کول او هیرول دا اعلی اخلاق دي، دا د انبیا اخلاق دي. لیکن که د چا د بدلې اخیستو ډېر خواهش وي نو هغه صرف برابر بدله اخیستی شي، بس د هغې نه زیاته نه. او تاسو ګورئ چې موږ خلک څه کوو، او اوچت لیول والا وګورئ، کوم ځای چې جنګونه کیږي هلته هم د زیاتی کولو اجازت نشته. کوم ځای چې د کافرانو سره جنګ وي دلته د مؤمنانو خبره ده، هغوی په حق دي، د هغوی سره ظلمونه کیږي. هغوی ته هم ویلی شو چې نه زیاتې به نه کوئ. او نن په هر کور کې څومره زیاتې کیږي نو ولې په هغې به انسان نه نیولې کیږي؟ د الله تعالی قانون خو د جنګونو دپاره هم هغه دی، اوس که هغه عام جنګ وي او که خاندانونو واله وي. نو بیا سوچ کوئ چې موږ کوم ځای ولاړ یو او په زیاتی کولو کې موږ څومره لریزو. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه، ځکه چې الله تعالی ته پته ده چې مخامخ جنګونه کیږي، که د جنګ میدان وي او که د کور میدان جنګ وي. بیا زموږ جذبات، زموږ ژبې، زموږ لاسونه، زموږ قابو کوو، او بیا د انسان نه هغه وشي د کومې چې د بنده یریوي. او دا فرق دی د یو مؤمن او غیر مؤمن. مؤمن د الله تعالی نه یریږي خو هغه په جنګ کې هم وي، لکه د حضرت علی رضی الله عنه مثال چې د الله ما درکړو، هغه دومره بدله اخلي څومره زیاتې چې د هغو سره شوي وي. چې کوم غیر مؤمن وي چې د هغو په زړه کې د الله یره نه وي، تقوا نه وي، هغو ته بیا یاد هم نه وي چې یو خدای دی او هغه ما ته ګوري. هغه بیا په غوسه کې پاگل شي، بیا هغه په ځان نه پوهیږي چې زه څه وایم یا څه کوم، نو بیا مؤمن نه وي هغه. عین د جنګ په موقع چې بنده زیاتې وکړي نو هغو ته هم ویلی شوي دي واتقوا الله سبحان الله واعلموا ان الله مع المتقين. دا خبر یاد ساتئ چې الله تعالی د متقین سره دی. که ستاسو سره تقوا نه وي نو د الله تعالی مدد به نه وي. ستاسو سره د الله تعالی یره نه وي. او دا خبره مې یاد ساتئ چې الله ما ته ګوري. موږ ته د الله تعالی د نظرونو احساس پکار دی. او دا سوچ کوئ چې زمانه چرته زیاتې ونه شي، هسې نه چې الله تعالی زمانه ناراضه شي. داسې نه ده چې تو دې د الله تعالی حدونه ماتوي او بیا به هم الله تعالی ستاسو مدد کوي. الله د ظالمانو مدد نه کوي. چې موږ وایو چې موږ مسلمانان یو نو موږ هر څه کولی شو، که څوک زموږ سره یو ځل یا زیاتې وکړي نو موږ به لس کوو، او بیا هم د الله مدد زموږ سره وي ځکه چې کلمې والی یو موږ. لیکن الله تعالی فرمایلی دي چې تو زیاته بدله نه شي اخیستی، بیا خو په ظالم او مظلوم کې هیڅ فرق پاتې نه شو. نو دا آسانه معامله نه ده، دا د الله تعالی قانون دی، د هغو حدونه دي. او که تاسو دا حدونه ماتوئ نو د الله مدد به نه راځي ځکه چې الله تعالی مع المتقین دی، د متقینو سره دی. وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکتی، او خرچ کوئ د الله تعالی په لاره کې. چې کله د الله د دین خبره راشي، چې په کومې کې د الله تعالی د دین
نشر او اشاعت وي،
چې کله د الله تعالی د دین نشر او اشاعت وي، چې د دین د کار سو خبره وي، که د هغې سره دین خوریږي نو د هغې دپاره جنګ کول دي. یعنی که هغه هر څنګه مدد وي، چې کله د الله تعالی دین ته د مدد ضرورت وي، که مسجد جوړیږي، که مدرسه جوړول وي، که څه قرآنونه چاله ورکړی کیږي، یا د دین د دعوت دپاره سو پیمفلیټس وغیره تقسیمیږي، د دې هر څه د پاره د پیسو ضرورت وي، نو انفاق کوي د الله تعالی په لاره کې خرچ کوي. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أو ما تاسو أچوي خپل لاسونه، يعني خپل ځان سمت لبدي د دې خبرې چې خپل ځان په هلاکولو کې ما اچوي، یعنی که تاسو دا انفاق نه کوئ نه خرچ کوئ نو هلاک به شئ. ولې به هلاکیږئ؟ نو الله په لاره کې د نه خرچ کولو سره بنده څنګه هلاکیږي؟ ځکه چې کله تاسو د الله د دین دپاره نه خرچ کوئ، نور خلک دین طرف ته راغوښتل خو لا لویه خبره ده، ستاسو چې کوم خپل مسلمانان خلک دي نو هغوی ته به هم بیا دین نه رسي، بیا به هغوی ته د خپل دین پته نه وي، نه به بیا د هغوی سره څه ځای وي چې کوم ځای هغوی د الله تعالی د دین څو خبره وکړي، او نه به د هغوی سره څه ځای وي چې مونځ وکړي هغوی، نه به څه خیالي کېږي او نه به زده کولی شي. او که هغوی دا سوچ کوي چې خیر دی که زه ور نه کړم نو څه فرق نه پرېوځي، نه دا خو ته خپل ځان په هلاکت کې اچوې، ځکه چې بیا به رو ورو د دین څو حل شي. لکه څنګه چې نن سبا کېږي، نه دین څوک زده کوي او نه یې بل ته رسوي، نه پیسه خرچ کوي. مدرسې په داسې ریموټ ځایونو کې دي چې هلته څوک نه شي تلی، او بیا به خلک د الله د دین نه ناواقفه وي، نااشنا به وي. ګورئ نن یونیورسټیز دومره ماډرن دي، غټې غټې او زبردستې دي، او د الله د دین د خورولو ځایونه په څو حال کې دي. په مسجدونو کې شلېدلې قالیلونه دي، د جانمازونو حالتونه خسته دي، چتونه راساسي. بیا به څو حال وي که موږ نه خرچ کوو؟ نو خپل مسلمانان به هم بیا مسلمانان پاتې نه شي. یاد وساتئ دا خبره، او نن ډېر غټ ضرورت دی، نو موږ له خرچ کول پکار دي په دین باندې، چې د دین نشر او اشاعت وشي، چې د دین کار ته ترقی ملاویږي، چې مسلمانان پوه شي. چې موږ ته د دین صحیح پته نه وي نو بیا کنفیوژن وي کنه، چې دا جنګ کول لاسو خبره ده. که دا دین خلکو ته ونه رسي او د رسېدو ذریعه نه وي، نو څه به وشي؟ دین ته هم ضرورت دی چې په دې باندې خرچه وشي، او په دې خرچ کولو کې صرف مال نه راځي، بعضي وخت به تاسو دې له صرف وخت ورکوئ. ګورئ کنه، درې سیزونه دي، یو وي جان ورکول، یو وي مال لګول د الله په لاره کې، او یو وي وخت لګول د الله په لاره کې. دا درې سیزونه دي. په دې کې ډېر خلک مال لګولو ته تیار دي، لیکن هغوی وایي چې موږ وخت نشو ورکولی. وخت ورکولو لا یو کس هم نه دی تیار. نو یوازې په مال کولو باندې نه کېږي. چې کله تاسو په یو بیلډینګ کې ودرېږئ، بیا به هلته څه کېږي؟ نو انفاق فی سبیل الله خرچ کړئ د الله په لاره کې، ګنی هلاک به شئ، را روانو نسلونو ته به دین څنګه رسي؟ دا خو بیا هلاکت دی کنه. نو نه خرچ کول داسې دي لکه ځان هلاکول. و احسنو، او احسان کوئ. تاسو چې خرچ کوئ نو دا په بهترینه طریقه سره سپینډ کوئ. داسې نه ده چې ردي سیزونه وي او هغه تاسو ورکړئ، او داسې هم نه ده چې یو بوج وي او بندۍ د سر نه وغورځوي. نه، ښه د ښکلا سره. ان الله يحب المحسنين، بېشکه الله تعالی محبت کوي د محسنین سره.